ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخینی و بجا شو دی وینه تر دوه بجو د دې غړې کې ته خپل قربا منور شانه کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به یو شمېر کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه واوري. د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي هم درته وړاندې کوو او د دې غړې په اخري برخه کې به د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي واوري. خو په سر کې پام وکړي د دې سات خبرونو ته چې بوریوال کاکړي وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالی یوسفزی سره لیدلې. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې ستایلې دي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ایران سره د یو اټومي تړون په سلو کې 50 برخې امکان شته. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکې ملالی یوسفزی سره ولیدل. وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ د ناروی په پلازمینه اوسلو کې ملالی یوسفزی ته وویل چې کچیر د پاکستان ته د تلو پریکړه کوي نو د حکومت به ملاتړ وکړي. ملالی یوسفزی وویل نواز شریف ورته ویلي چې پاکستان د دې خپل ملک دی. ملالی یوسفزی وایي ما نواز شریف ته وویل چې د یو پاکستانی په حیث دا زما فرض دی چې ولاړ سم او هلته د خلکو مرسته وکړم. نوموړي دا هم ویلي چې له وزیر اعظم نواز شریف سره د پاکستان پر تعلیمي نظام په ماشومانو مزدوري کول او په زور د نجونو د ودولو پر موضوع هم خبرې اترې وکړې. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د انتظام ادارې د صوبې یو شمیر ضلعو ته د پشکال د بارانونو له کبله د سیلابونو خبرداری ورکړی دی. یاد ادارې ویلي چې د پشکال د بارانونو له کبله له ممکنه سیلابونو د ځان ژغورلو لپاره باید اړین ګامونه پورته کړل سي. د یاد ادارې یو چارواکي خالد خان د چهارشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل
موکم موسمیت ولې مونږ ته دا ویلي د جولای د دویمې هفتې نه به دا بارونونه خپل زور نیسي. د هغې د وجې مونږ ټول ډسټرکټ کې چې دی مطالعه کړي دي چې هغې دې حفاظتي اقدامات واخلي، خلک ته انفارم کړي. مونږ ټول ډسټرکټ ته فنډس هم ورکړي دي. دا چې کوم بارانونه د دې داړومبې چې کوم فوکس واغه 1000 ډیویژن او د هغې نه علاوه په پېښور ډیویژن کې او په مردان کې او دا شان دې طرف ته ډی خان ډیویژن کې په دې کې هم په مختلف مقاماتو باندې د بارانونو پېښنګوي شوی.
خالد خان دا هم ویل چې کچیر څه ډول بیړنۍ حالت راځي او د مرستندوی کارونو ضرورت پیښیږي نو دوی اداره ورته تیار ده. د شنګای همکاري سازمان دوه ورځنی سرمشریزه نن د روس په اوفا ښار کې پیلېږي. په دې غونډه کې به د پاکستانی پلاوی مشري وزیر اعظم نواز شریف کوي. بل پلو له افغانستانه د روانسوي پلاوی مشري افغان ولسمشر اشرف غني کوي. د افغانستان ولسمشر یو ویاند ظفر هاشمي د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل
په افغانستان کې امنیتي ګواښونه سیمه ییز اړخونه لري او جمهور رئیس به هڅه وکړي چې په عمومي او هغه غونډو کې چې د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره یې لري په دې خبرې وکړي چې سیمه ییزه اجماع جوړه او حل لارې پیدا کړي.
پاکستان، افغانستان او هند د شنګای همکارۍ په سازمان کې د څارونکو حیثیت لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبري ستایلې دي. د یوناما مشر نیکولاس هایسم د چهارشنبه په ورځ نو وخت په یو خبر پاڼه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې لپاره به نور ګامونه هم واخیستل سي. د ویلي چې افغانان د سولې حق لري. روشیز خبري ایجنټس په مذاکراتو کې برخه والو ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلي چې د خبرو دویم پړاو د اگست میاشتې پر 15مه او 14مه پلان سوی دی. په عین حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په یو اعلامیه کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو د مخامخ خبرو هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې ده چې د سولې له ټینګښت سره به مرسته وکړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ایران سره د یو اټومي تړون په اصلو کې 50 برخې امکان شته. دا خبره د چهارشنبه په ورځ د کانګریس هغو غړو کړې ده چې د ولسمشر باراک اوباما او د ډیموکراټو سنیټرانو ترمنځ د تړلو دروازو شاته په سو خبرو اترو کې شریک وو. سنیټر کریس کونز ویلي ولسمشر باراک اوباما په دې اړه باوري نه وو چې ایران به د امریکا او اروپایي اتحادیانو لخوا ټاکل شوي سخت شرطونه ومني او کنه. سنیټر بن کارډن ویلي ولس مشر بارک اوباما دې ته اشاره وکړه چې ایران باید لومړی د پوځي ځایونو په ګډون ټولې سیمې کتلو ته پرانیزي او له هغه وروسته به دوی تړون لاسلیک کړي. نوموړي ویلي اوباما په دې نه دی خبر چې تړون به وسي او که نه، خو هغه ویلي چې داسې یو تړون به ونه کړي چې د ایران د اټمي وسلو ترلاسه کولو د مخنیوي په لړ کې خپلې موخې ترلاسه نه کړي. د عراق یو عدالت د چرشنبه په ورځ د اسلامي دولت وسلواله ډلې داعش څلور ویشت غړو ته د مرګ سزا اورول کړي او سوي ده. د داعش دې غړو ته د مرګ سزا په دې تور کې ورکړل سوي ده چې د 2014 کال په جون کې تکرت ته نږدې د عراق د هوایي ځواک د 1100 عسکرو په ډلیز وژنه کې لاس درلود. د عراق د ستري عدالتي جرګې ویند عبدالستار البرقدار ویلي چې څلور مشکوک کسان خوشې سوي هم دي. دا د داعش د 603 غړو او یا د هغوی د هغو ملګرو خلاف د بغداد د جرمونو مرکزي عدالت لومړی پریکړه ده چې پر کومو د دې ټول وژنې تور دی. عراقي چارواکي لا هم په 609 داسې کسانو پسې ګرځي چې د عسکرو په دې ډله ییزه وژنه کې تورن سوي دي. د دې عسکرو ډله ییز قبرونه د اپریل په میاشت کې له هغه وروسته وموندل سو چې عراقیو ځواکونو او اتحادیانو یا د تکریت ښار بیرته د داعش له وسلوالو ونیوي. او د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل د بالکان هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې په اروپایي ټولنه کې به د دوی د ګډون لپاره مصنوعي ځنډ نه کیږي. مرکل پرون البانیا، سربیا او بوسنیا ته د ورځنی رسمي سفر پیل کړ. نوموړي په تیرانا کې د البانیا له وزیر اعظم ایدی راما سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل، زه درته ویلی سم چې هیڅ غیر ضروري ځنډ یا مصنوعي ځنډ به نه کیږي او ستونزې به نه جوړیږي. د خبرونو پای او اوس هم تاسو د کرنسیو بیې او د موسم حال له سراځي راوړي.
نن د زیارت پورز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 50 پیسې اغستل کیږي او په 102 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 150 روپۍ او 25 پیسې او په 150 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 112 روپۍ او په 112 روپۍ 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 25 پیسې او په 20 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانی په یو روپۍ 2 پیسې او په یو روپۍ 4 پیسې. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 291 په یو روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې باران وي او کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 24، په بنو کې به 28 او 26 او په کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو خبرونه د کرنسی بای او موسم حال واورید. په روانه غړی کې مدرلا د غریپورټونه شامل کړی دی. د طالبانو د استادو سره په امریکې نیخ پنیغه د خبرو کونکي افغان وفد خبری غونډې حال درکو. په ناروې کې د وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې ملاله یوسفزی ټینګار وکړ چې پاکستان کې د تعلیم بجټ سیوا کول غواړي. د تعلیم ماهرین په دې اړه څه وایي؟
فیڈرل بجٹ وګوري، هغه کې ایجوکیشن بجٹ وګوري، بیا زموږ د ډیفنس بجٹ وګوري، بیا د نور بجٹ تاسو وګوري، دغه چې د صوبایین تاسو بجٹ وګوري چې زموږ په پرایورټی بیس باندې بجٹ لیول څه دی.
د موسمیاتو محکمې په روانو هفتو کې په پښتونخوا کې د بارانونو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. په دې صوبه کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې داروایي د ممکنه سیلابونو لپاره یې تیاری نیولې ده.
د جولای د تیمې هفتې نه به دا بارانونه خپل زور نیسي. د هغې د وجې موږ ټول ډسټرکټ کې چې دی مطلع کړي دي چې هغې د حفاظتي اقدامات واخلي.
او واورئ چې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک څه مشکلات او احساسات لري.
ارے رادو دا خلق تی دا دے کے دی سرا بربود میں کڑل وطن میں دمرا رمون دا دمرا تا بانا میں نو جیارا جی خپل کلی خپل خڑا گئی میرے لی میں یور لی دلیا نوی
دا نور ریپورٹو نتر سنگا دا دے گلے پا دوائی منی بائی کے با دا خضو لپار دا انگلی خپراو نتان دے ہلے کے واورای چی پلندن کے دا شائران و لیکوالان و خضو پا گونڈا کے دا گڑون لپار تلون کی افغان بیرمن وائی دے ہر ساوری دول پارا مشال ریڈیو سراو سے د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر شپږو بجو پورې په پښتو ژبه اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. اولنی موضوع ته چې په مری کې په اول وار باندې د افغان حکومت او د طالبانو د استادو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. دغه خبرو اترو په نړیواله کچه هم ستاینه شوې ده او په افغانستان او پاکستان کې هم ستاینه شوې ده. د وسنه سشي بولاندې د افغان حکومت هغه استازي چې د غونډه کې په امریکا غډون کړي وو د حکمت خلیل کرزي چې نائب وزیر خارجه د هغه په مشارکې نن په کابل کې خبری غونډه شوې ده. دغه ته د مشال ریډیو خبريال اجمل تورمان هم ورغلی وو چې دا وخت مو سره د ټلیفون په لیکه ده. اجمل تورمان صاحب الله مو په خیر راوله، د دغه غونډه حال را سره شریکي.
مننه تاسو او د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول سره. بله، په اسلام آباد کې له طالبانو سره په رسمي خبرو کې ګډون کوونکی حیات د وسلوالو طالبانو لپلای سره مخامخ خبرې مهمه وبللې. د دې پلای مشر عزیز الله دین محمد نن په کابل کې وی خبری کانفرنس ته وویل چې افغان حکومت د دې مخامخ خبرو لپاره لکلون رئیس علي زلي کولې. د څرګند کړ چې د دې مخامخ خبرو زمينه پاکستان مسايده کړي او د امریکا او چین د حکومتونو استاذي پکې د څارونکو په توګه برخه اخیستو. خغل دین محمد وویل چې په دې خبرو کې څلور مهم مسایل شامل ول. د همدارس څرګند کړ چې افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې د سولې د خبرو اترو لپاره د سیمې په سطحه یو اجماع هم وشي ترڅو د خبرې سیمتا نتیجه ورکړي. په اسلام آباد کې له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د افغانستان د حکومت لخوا 50 کسانو برخه اخیستي وه چې په هغوی کې عزیز الله دین محمد د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي، د پروان والي انجینیر محمد عاصم، فیض الله زکی او خاغلی ناطقي شامل وو. البته د دې پلاوي مشري عزیز دین محمد کوله او دغه ورځ په دې مخامخ خبرو کې د طالبان د کوټې د شورا او د قانوني شبکې استاذ برخه لرله. حکمت خلیل کرزي د ځینو اندېښنو په ځواب کې ویل چې د طالبانو باصلاحیته استاذ په دې ناسه کې برخه لرله. همدارنګه د افغانستان د حکومت پلاوي ویل چې د امریکا او چین د استاذ حضور په دې ناسه کې ډېر مهم وو او د دوی په خبره ممکن د سولې بلا مخامخ ناسه په چین کې وشي. خو د دې پلاوی مشر وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې د افغانانو ملاتړ ته اړتیا لري او څرګنده کړه چې دا ناسه په دې معنا نه ده چې ګوندي په افغانستان کې به جنگ ژر پای ته ورسیږي. بله،
ډیر مننه تورمان صاحب چې زمونږ اوریدونکو مو د دغه خبري غونډې په تفصیل خبر کړل.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15315، 15015 او د انټرنیټ لاله پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
او اوس هم د دې غړې بل خبر، د خیبر پښتونخوا د سواد سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیواله مبارزې ملاله یوسفزای پرون د ناروې په سرخار اوسلو کې د یو تعلیمي کانفرنس نه پس د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې په تعلیمي نظام د کارګرو ماشومان یعنی چایلد لیبر په مسلې او د کموم راودونو د مخنیوي په اړه خبرې کړې دي. ملاله د نواز شریف سره د ملاقات په وخت پاکستان ته د تلو د خواهش څرګندونه هم وکړه. په دې حق ته نور تفصیل درابې اکرم خان ریپورت کې اورو.
وزیر اعظم نواز شریف او نوبل انعام یافته ملاله یوسفزای د ناروې په ښار اوسلو کې د تعلیم کانفرنس سره پس خپل وړمبي باقاعده ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې ولس کلنې ملاله یوسفزای وزیر اعظم نواز شریف سره پاکستان کې د تعلیم نظام د ماشومانو کار کولو مسلې او د وړو کې عمر ودونو مخنیوي په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري ټیو په وینا په دې مهال وزیر اعظم نواز شریف اوویل چې حکومت په ملک کې د تعلیم معیار ښه کولو او صنفي مساوات ښه کولو لپاره پر عزم دی او حکومت د زنانو، ماشومانو او اقلیتونو د حقونو ودې لپاره نمایږي مات اوشت کړی دی. وزیر اعظم دا هم اوویل چې د ترهګری د خاتمې په اړه حکومت پر اعظم دی او د دینه به تعلیم ته وده ورکولو کې کامیابی هم ترلاسه شي. د ملاله فند پاڼه د ملاله د خلیلی کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې خبره اتفاق لري چې تعلیم لپاره کوټلي اقدامات اوچتول ضروری دي. په دې موقعه ملاله یوسفزای وزیر اعظم نواز شریف ته وینا وه چې دا د هغې ذمېواري ده چې پاکستان ته واپس لاړ شي او د خپل قوم او د ماشومانو خدمت وکړي. ملاله اوویل خواهش لري چې پاکستان او د پاکستان ماشومان لپاره کار وکړي. د دې ملاقات نه مخکې اوویل لس کلنې ملاله یوسفزی د اوسلو د تعلیم کانفرنس په موقع نړیوال مشرانو باندې زور ورکړو چې د پوځي اخراجاتو اته ورځو خرچ دې د ماشومانو د 12 کالو وړیا تعلیم لپاره استعمال کړی شي. پاکستان کې د حکومت لخوا تعلیم لپاره کوششونو په اړه د ماشومانو د حقونو کارپوهان وایي چې حکومت صرف دعوی کوي او عملي کار تعلیم لپاره نه کوي. هم دې ډر کې د ماشومانو د حقونو یو کارپوه خالد محمود وایي
سمرا الوکیټ کړي منګه او منګه سمرا سیریس په ایجوکیشن کې تاسو د فدرل بجټ وګوري هغه کې ایجوکیشن بجټ وګوري بیا زمونږ د ډیفنس بجټ وګوري بیا د نور بجټ تاسو وګوري د کسي د صوبایي تاسو بجټ وګوري چې زمونږ په پرایورټي بیس باندې بجټ لیول څه دی تاسو به پته ولګی چې زمونږ سمرا په دې مت کې سیریس او زموږ ته نه ښکاری چې لکه حکومت چې هغه لحاظ سره سیریس دی چې کم لحاظ سره دوی په ووټ اغسته او په کم خبره باندې او کم دغه باندې چې رمنګ دا د یعنی پرایورټي باندې به ایجوکیشن منګه فوکس کړي.
د ماشومان د حقونو یو بل کارپو امتیاز احمد وای د پاکستان آئنده خبره کوي چې هر ماشوم ته به ویډیا تعلیم ورکړي کیږي. نو حکومت که په دې عمل درآمد په سمته وکړو نو نه صرف د ماشومان تعلیم ښه کېدی شي بلکې د کارګرو ماشومانو او د وړو کې عمر ودونو په شمیره کې هم کموالی راتلی شي.
موږ سره ملک وګوره آرټیکل 25 د کانسټیټیوشن کې چې کوم دا وعده کوي چې هر ماشوم چې چاہے پانچ کال نواله تر شپارس کال پورې دی هغه ته به فری او کمپلسری لکه دوه خبرې دي لا مفت او لازمی تعلیم ورکړی کیږي. نو لکه دا وعده که حکومت دی وخت کې پوره کیږي او دا صرف نن نه دا وعده نه شه دا 2010 کې چې کله 18 یعنی ترمیم شوی دا حکومت دا وعده کړی ده. نو دا لکه اوس ډېر اهم ضرورت دی چې حکومت دې لپاره مزید قانون سازی وکړي هغه دې دا ووایي چې دا هغې دا وعده چې کړی دا به څنګه پوره کیږي. لکه دا یو سټیپ دی چې حکومت والی ستاسو چې لیبر ګراف هم اتلیست برتلو په ځای به په ځای ودرېږي یا به لاندې راشي دا چې سټریټ کرایم دی سټریټ چلډرن دی دا به کم شي.
واضح دی ملاله یوسفزی د تعلیم ودې لپاره یو آگاهی مهم هم شروع کړی دی چې مقصد یې د تعلیم اهمیت څرګندول دي. د دې مهم نوم دی کتاب نه چې ټوپک. د ذکر د ملاله یوسفزی کال 2012 کې د طالبانو په یو برید کې ژوبل شوی وه او د هغې نه پس علاج لپاره برمنګم ته لیږل شوی وه. نوموړی د علاج نه پس د تعلیم لپاره په مختلفو فورمونو خپل آواز اوچتول شروع کړی دی.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی شئ.
ملاله یوسفزی په ناروی کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی او په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم د چایلډ لیبر یعنی ماشومانو مزدورانو او دا رنګ د کم عمر د ودونو په حواله ورسره خپل اندېښنې او غوښتنې شریکې کړې دي. بلخوا نیوزویک مجلې د ناروی په سرخار اوسلو کې د ملاله یوسفزی د وینا په اساس لیکنه کړې وای چې نوموړي یو وار بیا په نړیوالو غږ کړی چې تعلیم لپاره د هلې ځلې وکړي. ملاله یوسفزی ویل چې د نړۍ مشرانو ته په کار دي د ټوپکو او ګولیو پر ځای په کتابونو پیسې ولګوي. بوریوال کاکړ د نیوزویک مجلې د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
نیوزویک مجلې کې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملاله یوسفزی تیر اونۍ له هغه شاوخوا و میاشتې وروسته اوسلو تتللې وه چې نوموړي د تیر کال په ډسمبر کې هلته د امن نوبل جایزه ترلاسه کړې وه. ملاله یوسفزی د اوسلو سرمشریزی په نامه هغې غونډې ته تللې وه د کومې هدف چې په ټوله نړۍ کې د مفت او ښه تعلیم خپرولو په اړه پوهاوی رامنځته کولو. ملاله یوسفزی دې غونډې ته وویل زه په دې غونډه کې د ماشومانو او د هغو 6 نجونو په استازیتوب ګډون کوم چې په نړۍ کې تعلیم ترلاسه کولو ته نه پرېښودل کېږي. نیوزویک لیکي چې ملاله یوسفزی زیاته کړه چې دا د اوسلو په سرمشیزه کې د دې د ځینو ملګرو په ګډون د هغونجونو استازیتوب هم کوي چې له سکولونو ایستل سوي او په زور پر واده کولو مجبور سوي دي. نوموړي وویل زه دلته د هغو ماشومانو ژغ هم پورته کوم چې په دې کم عمر کې مزدوري ته مجبور دي، غریبان دي او تښتول کیږي. نیوزویک مجلالی کې ملاله یوسفزی په خپل وینا کې د پېښور پر سکول د طالبانو د هغه خونړی برید یادونه هم وکړه په کوم کې چې تر 1,000 زیات ماشومان ووژل سو. په دې نړیواله غونډه کې د ملاله یوسفزی د ګډون هدف د هغو زرګونو ماشومانو استازیتوب هم کولو چې په نړۍ کې د جګړو له امله زده کړو څخه بې برخې دي. ملاله یوسفزی د خیبر پښتونخوا په سوات کې زیږیدلې وه او د روانې میاشتې پر 19 نیټه 18 کلنه سوه. نموړي له هغه وروسته په نړیواله کچه مشهوره سو چې وسلوالو طالبانو د 2012 کال د اکتوبر پر 9 نیټه له دې کبله په سر کې په مرمۍ وښته چې د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. ملالی یوسفزی تر وشتل کېدو وړاندې د پاکستان د قومي امن جایزه ګټلې وه او په 2013 کال کې ورته د ماشومانو د امن نړیواله جایزه ورکړل سوه. او نوموړي ته تیر کال یعنی په 2014 کال کې په هند کې د ماشومانو د حقونو لپاره له کارکوونکي کیلاش ستیارتي سره یو ځای د امن نوبل جایزه ورکړل سوه.
دا مشال ریډیو دا
په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویلي د پښکال د بارانونو له وجې د ممکنه سیلابونو نه د بچ کېدو او احتیاطي ګامونو پورته کولو لپاره یې د صوبې زیاتره ضلعو ته خبرداری ورکړې. اداره زیاتوي چې د هر ډول بیړني حالاتو د مخنیوي او مرستندویو کارونو لپاره دوی تیار دي. په دې هکله د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا کې د قدرتي افاتونو سره د مبارزه ادارې پی ډی ایم ای او چارواکي خالد خان مشال لیډو ته ویل چې د موسمیت محکمې لخوا په خیبر پختونخوا کې د پشکل برانو شروع کېدو سره ځینې سیمو کې په سندونو کې د سیلابونو خبرداري جاری شوې ده. نو ځکه دوی خپل هم ځان چمتو کړی دي او ټول متعلقه ضلعو ته هم خبرداري ورکړې ده.
ټول ډیسټریکټ ته موږ ایشو کړی دی چې روان چې مونسون باران نه دي. محکمې موسمیات ولې موږ تداویل د جولای د تیمې هفتې نه به دا بارونه خپل زور نیسي. د هغې د وجې موږ ټول ډیسټریکټ چې دی مطلع کړي دي چې هغې دې حفاظتي اقدامات واخلي، خلک ته انفارم کړي. موږ ټول ډیسټریکټ ته فنډس هم ورکړي دي. دا چې کوم بارانو د دې داړوم دی چې کوم فوکس واغه هزاره ډیویژن او د هغې نه علاوه په پېښور ډیویژن کې او په مردان کې او دا شان دې طرف ته ډی ای خان ډیویژن کې په دې کې هم په مختلف مقاماتو
نوموړي زیاته کړه چې د قدرتي افتونو سره د مبارزه ادارې یا پی ډی ایم ای په هر ډول هر قسمه هنګامي یا بیړني حالاتو ته چمتو دي او دې نه علاوه په ضلع کې هم د دوی څومره دفتر دي هغوی له هم هر قسمه اسانتیاګانې او فنډونه ورکړې شوې دي.
په صوبای ستبان مکمل تیارو هر قسمه سچویشن ته. د هغې نه علاوه ډسټرکټو کې هم هر قسمه چې کوم سچویشن دی هغې دپاره ډسټرکټ کې هم تیاری دي. مونږ دې دپاره د منصوبه بندي او پلاننګ ورک دی هغه د مارچ نه شروع کوو. مارچ نه واخلي تر جون پورې، جون کې دا کمپلیټ شي. زمونږ چې کوم مونسون کنټیجنسي پلاننګ دی عمل کمپلیټ دی او صوبای حکومت مونږ ته هم فنډس هم راکړي دي. لکه فنډس هم سداسي کمی نشته.
نوموړي ویلي چې دې لړکې دوی د پاکستان پوسټ سره هم په تماس کړي او دې نه علاوه د خیبر پښتونخوا سرکاري امدادي اداره یاریس کې 1122 هم چمتو کړی شوې ده. د یاد ادارې ویاند بلال فیضی مشال لیډو ته وویل چې په سیلابونو کې امدادي کارون لپاره دوی په اداره کې خپل یو خصوصي څانګه تیار کړې ده او د تیزو بارانونو یا په سیلابونو کې چې څه هم ضروري امدادي سامان وي هغه دوی سره موجود دی.
چې پی ډی ایم ای کوم الرټ جاری کړی دی کې ریسک 1122 ته هم الرټ راغلی دی. د هغې دپاره زمونږ کسان الرټ دي. زمونږ امبولینسز دې دپاره وکس کړي دي چې 10 امبولینسز به دسي چې هغه به اونلي دې شي دپاره دوه استعمالېږي. 400+ چې کوم اهلکاران دي هغه شي دپاره تیار دي. ریسک 1122 دې شي دپاره چې دی ډېر یو باقاعده محکمه جوړه کړې زمونږ محکمې کې دنده چې هغه تل چې دی نو اوبو سره سیلاب سره دې سره چې دی نو د هغې تعلق دی.
موسمیاتو محکمې خیبر پښتونخوا کې امکان سرګند کړی دی چې د خیبر پښتونخوا زیاتره میدانی او غرجو سیمو کې د پشکل د بارانو لړۍ چې د تیر اتوار نه کومه شروع شوې ده ټول میاشت په تر دمې دمې پورې دوام لري. ملخوا سندونو سره جوخت خلکو باندې هم غږ کړی دی چې په دې ورځو کې د سندونو سره خوا کې نه اوسېږي او نر دغلته روزګار کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او د ماخام شپږو بجو نه پس با د همدې سپو باندې د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. ورجو یو بل ریپورت ته د شمالي وزیرستان به کور شوې کډوال چې په بنو کې د کډوالې ژوند کوي وايي حکومت د واپسې لپاره د واپسې عمل تند کړي او زر تر زره د دوی خپل سیمه تستانه کړي شي. د روجې په میاش کې د راشن تر لاسه کولو لپاره په خطرونو کې ولاړ دغه کډوال شکایت کوي چې په سور مار کې د خیمو د ژوند نه ډیر تنگ شوی دي. د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر یې په اړه نور حال راکوي.
د میرعلي حیدر خیل کلی یو کډوال یحیی خان چې د ورځې مهال راشن ترلاسه کولو لپاره په انتظار ولاړ وو. مشال ریډیو ته وویل په سخت مر کې د خیمو او سرې شګو کې یې ژوند تنګ شوی، سو خپلو سیمو ته دې واپس ولیږي.
مو د حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ خپل کلي ته ولاړ شي. ونه میشته د راشن نه په چار دي، ونه میشته ریپې په چار دي. دا لری وکړې لوړې ادارې خپل چې غونډه لري رو کوي مرغان به چې خپل خړګې میرلې میشته په چار دي. خپل درې چې میشته تم بیو لګي میشته تم بی په چار ده. خو نه دا یره ترې شګې میشته په ترې شګې چې غرمور تکړې دي. اره راډو دا خلک تی دا دې کې دي سره بربود میکړل. وطن می دمر ارمون دا دمر. تبان می نو جیا چې خپل کلی خپل خړګې میرلې مې یور لیدلې نه وی. دا نه راته کوم چې د ډېر په خپاوند وای چې خړه گئی میرلی چې اور لیدلی وای.
ارشد خان وای دولت نه نور هیڅ نه غواړي او د وطن تللو یې ډېر ارمان دی، سو خپل سیمو ته واپسی غواړي چې خپل تعلیمونه جاری وساتي.
ویلوړی پلان شهدا بډا ګون ویلوړ دی، وړا کاسون ویلوړ دی، د چا سره دا غم نشته. د وطن سره میش دام را مینا دو چې میشته نه راشن پوچار دی، میشته نه پیسې پوچار دی، میشته نه غاټه پوچار دی، میشته خپل تعلیم پوچار دی، میشته خپل وطن پوچار دی. ته ارچا بال باج به تعلیم بشوال کاسینه پوتشوال سکولینه پوتشوال ارچانه دولته په کیر شه دی وکاس سلور پنځه بچون وی دغه شه یو د تعلیم مخانوی نه دی، ټیوشن مخانوی نه دی، د سکول دی فیس دادا کوله مخانوی نه کولین ازود شي، میشته خپل وطن ازود شي.
راشن لپاره په قطار کې ولاړ یو بل کډوال حضرت علي هم د خپل وطن تللو پارمان دی او هم خپل سیمه ته د تلو غوښتنه کړي.
میرزا حکومت ته دا اپیل کی نو شریفی کراهیل شریفی چې میرزا د خپل وطن زر نظر طریقہ جوړا کو نه میرزا دا غار شرینه پچار دی، نه مری پی پچار دی، نه مترې پچار دی، میرزا خپل وطن پچار دی. چې دا غر مې و دا غا غاته خلق دوله دله تشتی په دره شنه پس څو میرزا بیان کی هر شای په پوتې جا شای خاتم خپل کلا خپل وطن میرزا غوړي.
شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو لکابله قریبا لس لک خلق به کور شوی چې زیاتره د بنو او خوښه کې میشته دي. دوی د تیر یو کال نه په بیا بیا جرګو مرکو او احتجاجونو کې هم د غیوا غوښتنه کړې چې دولت ته کلیر شو یو سیمو ته ستانه کړي. په نږدې ورځو کې د شمالي وزیرستان میرعلي د قبیلې کډوالو واپسی شروع شوه چې د قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا تر دې دمه د ایده قبیلې سلور پاسا زر خاندانونه واپس تانه شوي چې د روانه میاشتې اول نیټې نه یې واپسی شروع شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته د خیبر ایجنسی زده کوونکي او ځایي خلک شکایت کوي چې د لوړګي په سرکاري ډیګري کالج کې د سیټونو د کمی له وجې په سلګونو زده کوونکي د داخلونو محروم دي. دوی وایي په کار دي چې سیټونه استادان ورته زیات کړل شي. په دې حق له مشال لري خبريال فرهاد شنواری داری پورت را لګلې.
د خیبر ایجنسی زده کوونکي او ځایي خلک وایي چې سکال یو ځل بیا د لوړګي په سرکاري ډیګري کالج کې د سیټونو کمښت دی او لسم پاس په سلګونه زده کوونکي پکې د سیټونو استادانو د نشتوالي له امله تر اوسه د داخلونه بې برخې دي. دوی وایي چې د فاټا د تعلیم محکمه دې ورته سیټونه زیات کړي او استادان دې هم پکې پوره کړي. په دې هکله د خیبر ایجنسی د زده کوونکو اتحادیې یو مشر امان علی مشال ریڈیو توائی
رنگی پتل ڈگری کالج کے تقریباً پنزو کلونا در اب رشتوں کا میرا روان دے آبادی زیادہ دول سر اب دو سیٹوں کی اس اضافہ پر عملہ دا وجہ چی کال پا کال وخل کو تا مشکلات تھی او مونگ دا گورنر خیبر پختونخوا نه دا مطالبه ده چې د ګورنمنټ ډیګري کالج لنډي کوتل سټوډنټ سیټ دا پرمننت زیات کړی شي او سره ورسره د ټیچر سټاف هم زیات کړی شي.
او د خیبر یو ځای اوسیدونکی عبدالرازق وایي
علاقه کې آبادی کال په کال زیاتېږي، سیټونه مغه زیاده په زیاده سیټونه چې کله دا جوړ شوی 1988 کې غالباً 245 سیټونه او نن په 2015 کې مغه 245 سیټونه دي. خلکو ډیر زیات ډیمانډ وکړو په هر کال باندې مونږ ډیره پارا پولیټیکلې ته پی ته دوه تا درخواستونه کوو، اخبارونو کې بیانونه ورکړو چې مهرباني وکړي چې دغه سیټونه زیات شي، ځکه چې دغه علاقې خلک زیات دي، خلک مجبور شي، غریب خلک یې بیا پرایویټ کالجونو کار پرایویټ هغه تادارو ته رجوع کوي. طریقه دا چې دغه کالج صحیح طریقې سره سیټونه زیات شي، دا پوسټ ګریجویټ شي.
د خیبر ایجنسی په لوړګي سرکاري ډیګري کالج کې د سیټونو د کمی په حق لمچکله په فاټا سیکټر کلکٹریٹ کی د قبائلی سیمو د تعلیم محکمې ڈپٹی ڈائریکٹر شاہنشاہ سرا رابطہ وکړه نو دوی وویل
دا وو د خیبر ایجنسی د لوړګي د زده کوونکو ستونزې او پاغې باندې د چارواکو نظر د فرهاد شنواری ریپورت کې مو اوریده. د رواني غړي نیمای تر رسیدلې د ماسپخینی ونیمه بجه شو. د بوریوال کاکړنه د خبرونو لاندې زورو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم له مبارزې ملال یوسفزی سره لید کاته کړې. وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې ملال یوسفزی ته ویلي چې که چیرې د پاکستان ته تلل غواړي نو حکومت به یې مرسته وکړي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې د صوبې یو شمېر ضلعو ته د پشکال د بارانونو له کبله د سیلابونو خبرداری ورکړې. د یادې ادارې ویلي چې د پشکال د بارانونو له کبله له ممکنه سیلابونو د ځان ژغورلو لپاره باید اړین ګامونه پورته کړل سي. د دې ادارې یو چارواکي خالد خان د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال رډیو ته وویل چې که چیرې بیړنۍ حالت راځي او د مرستې ضرورت وي نو د دې اداره ورته تیاره ده. د شنګای همکاري سازمان د ورځنۍ سرمشیز نن د روس په اوفا شهر کې پیلېږي. په دې غونډه کې به د پاکستانی پلاوی مشري وزیر اعظم نواز شریف کوي. بل پلو له افغانستانه د تللي پلاوی مشري افغان ولسمشر اشرف غني کوي. پاکستان، افغانستان او هند د شنګای همکاري په سازمان کې د څارونکو حیثیت لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یو نامه د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبر ستایلې ده. د یو نامه مشر نیکولاس هایسم د چهارشنبې په ورځ نوښته په یو خبري پاڼه کې ویلي چې دوی هیله لري چې د افغانستان د سولې لپاره به نور ګامونه هم واخیستل سي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ایران سره د یو اټمي تړون په سلو کې 50 برخې امکان شته. دا خبره د چهارشنبې په ورځ د کانګرس په هغو غړو کړې ده چې د ولسمشر باراک اوباما او د ډیموکراټو سنیټرانو ترمنځ د تړلو دروازو شاته په ترسرسو خبرو اترو کې شریک وو.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته بوریوال کاکړ د دې غړي د خبرونو لنډیز وړاندې کوس. پام وکړئ چې د پاکستان کورونا وایرس پاڼو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړې. د اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي. راځي چې په غاړې واړو.
وحدت ورسپانې خپل اداریه په مری کې په امن مذاکراتو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لومبه پړاو په مری کې پای ته رسیدلې ده او دغه محل دوانه ډلې په بیا لیدنې متفق شوې دي. ورسپانې لیکي چې دا خبره یقیني ده چې د پاکستان او افغانستان دواړو د امن او بدمنۍ حالات په یو بل نیغ په نیغه اغیز لري. نو ځکه راتلونکي کې به هم دواړو هیوادونو او سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره په یو بل باور او د دې ترڅنګ د خو اړیکو د دوامدار ساتلو لپاره لکه د پخوا په سیر په یو بل د بی ځای تورونو لګولو څخه ډډه کول وی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ، بدامنۍ، تشدد او جګړو له امله افغانستان او پاکستان دواړه سخت ځپل شوي دي او اوس په کار ده چې د امنیت ټینګښت د دواړو هیوادونو د لوړپوړو مشرانو شریک مقصد وي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د ترهګرۍ او ناامنۍ له وجې پاکستان هم متاثر کیږي. نو دا وجه ده چې پاکستان دا کوشش کوي چې په افغانستان کې په هر صورت کې امن قائم کړی شي ځکه چې یو مستحکم او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې مذاکراتو کامیابی انحصار په افغان حکومت او طالبانو دی. نو دواړو ډلو لپاره کار دی چې مذاکرات کامیاب جوړولو لپاره هڅه وکړي او داسې غوښتنې دې نه وړاندې کوي چې د مذاکراتو مخ په وړاندې بوتللو کې خنډ ثابت شي. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې قومي احتساب بیورو په ملک کې یو نیم سل غټ د کرپشن کیسونو فهرست په سپریم کورټ کې جمع کړی دی او په ریپورت کې ویلې شوې دي چې د وزیر اعظم نواز شریف، د پخوانی صدر آصف علي زرداری، د پخوانی وزیر اعظمانو یوسف رضا ګیلانی، راجا پرویز اشرف، چودھری شجاعت حسین، د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په شمول د زنو نورو غړو پر ضد پلټنې روانې دي. ورسپانه لیکي چې د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې ترسو ادارې صحیح نه وي او په قانون عمل درآمد نه کیږي نو تر هغه وخته کار په صحیح توګه مخ په وړاندې نشي تللی. نو ضرورت د دې خبرې ده چې مرکزي او صوبایي حکومتونه دې نه صرف د دې ادارو اصلاح وکړي، بلکې قومي ادارې دې د سیاسي مداخلت او دباو نه هم آزاد کړي، او د ملک ټول ادارې په خپل حدونو کې دننه ساتلو سره سره د کار لپاره دې ورته یو ښه ماحول هم ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼه د پاکستان په منځګړی توپ د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې د خبرو د شروعاتو باندې مقاله خبره کړې ده. دا راز دی هیل نومي وی امریکایي ویپاڼه بیا د افغانستان په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د نفوذ زیاتېدو په اړه لیکنه خبره کړې. د دې دواړو لیکنو تفصیل زمنګ همکار هارون باچا وړاندې کوي.
د ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان پر منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې پیل شو خبرو د افغانستان د مسلې یو سیاسي حل ته هیلې پیدا کړي. د پردې سربیره دا چې په دې ورستیو کې کابل د دوو ځانمرګیو بریدونو شاهد واوسید. د لیکنې تر مخه د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره د چین دلچسپي هم ډېره شوې. دغه هیواد د دې لپاره چې په جنوب لویدیس برخه کې د اسلامي اغېتوب مخه ونیسي، په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ یې د یوه سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې تیزې کړې دي. لیکنه کاږي که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا ته واک ورکړل شوی چې له طالبانو سره د سولې خبرې په خپلواکه توګه پر مخ یوسي، له هغو سره د مذاکراتو لپاره په حکومتي ټیم کې د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی هم شامل دی. نوموړی د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی وراره دی. لیکنه وایي حامد کرزی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو د اوسني ولسمشر اشرف غنی له هڅو سره مخالفت ښودلی دی. په لیکنه کې د یو پاکستانی شنونکي حسن عسکری رضوی خبره راخیستل شوې چې ویلي دي ولسمشر غنی د افغانستان ولسی جرګې او هم افغان بیوروکراسۍ له خوا له فشار سره مخامخ دی. نوموړی به اوس وکولی شي هغوی پر دې خبره قانع کړي چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې له بهیر سره مرستې کولو ته حاضر شوی. بلخوا دی هیل نومي امریکایي ویبپاڼې لیکلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو د هغه هیواد د لرو پرتو سیمونه په ښارونو کې جوړو پوځي اډو ته غونډېدل پیل کړي، په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوذ د پراخېدا نښې نښانې ښکاره شوي. په لیکنه کې د امریکا په دفاع وزارت کې د یو پخواني مرستیال وزیر ډیوډ سیډنی په حواله ویل شوي، موږ ته دا فرق نه کوي چې په افغانستان کې هم طالبان دي چې د داعش ډلې په شکل کې مخته راغلي. نوموړي زیاته کړې کله چې طالبان د اسلامي دولت وسلوارې ډلې لیکو ته ورځي، هغه ډله مضبوطوي. د امریکا دا وینا چې د یادې ډلې په کمزوري کولو پسې راغستې ده سمه دعوه نه ده. د لیکنې تر مخه د امریکا دفاع وزارت یوې پخوانۍ مرستیالې وزیرې میشل فلورنی هم په دې وروستیو کې له یو امریکایي ټلویزیون جنرل سره په مرکه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې مخته تک په خبرو اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړی حتی د امریکا له ولسمشر براک اوباما غوښتي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستلو پلان ته بیا کتنه وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اورئ. د لشي د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ بلاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ نور ډیر خولي هفتوار پروګرامونه، ویډیو غانې، تصویرونه او داراس نور معلومات ترلاسه کولای شئ د مشال ریډیو په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې. ورزو یو بل ریپورت ته افغان ولسمشر اشرف غنی د شنګای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره نن روستلاړې. د ولسمشر دفتر وایي چې په افغانستان کې د امنیت او سولې موضوع هغه څه دي چې ولسمشر غنی به د دې غونډې له ګډونوالو سره پرې بحث کوي. د چارو یو شمیر سیلونکي د افغانستان د امنیت لپاره د شنګای سازمان رول مهم ګڼي او هیله ښایي چې افغان حکومت به له دې موقع ګټه واخلي. د کابل نه زموږ همکار یوسف خان زدران د په دې موضوع یو ریپورت را لګیلی.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی باندې شانګهای غړو هیوادونو په غونډه کې هڅه وکړه چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د سیمه په کچه اجماع جوړ کړي. د جمهوریت ریاست دویان مرستیال ظفر هاشمی د چهارشنبه پورز د موضوع ازادي رادیو سره په خبرو کې مطرح کړه او وی ویل چې په دې ناسته کې به په امنیتی مسایلو او د سولې په پروسه خبرې وشي. ښاغلی هاشمی وایي په دې سربېره جمهور رئیس اشرف غنی د شانګهای سازمان غړو هیوادونو د مشرانو سره یو په یو د اقتصادي همکارۍ په اړه هم خبرې کوي.
مشه
ای په افغانستان کې امنیتی ګواښونه سیمه ایز اړخونه لري او جمهور رئیس به هڅه وکړي چې په عمومي او غونډو کې چې د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره یې لري په دې خبرې وکړي چې سیمه ایز اجماع جوړه او حل لارې پیدا کړي. د شانګهای سازمان په 2000 لومړی میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د سیمه ایز همکارۍ او هر اړخیزو اړیکو د جوړېدو په خاطر جوړ شوی دی. ټاکل شوی چې د شانګهای سګنۍ غونډه د روسیې د اوفا په ښار کې جوړ شي چې پکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استازو تر څنګ د اروپایي هیوادونو استازي هم ګډون کوي او په وروستیو امنیتي حالاتو بحث کوي. له دې سره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې وروستیو نامنیو او په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونو د شانګهای سازمان غړي هیوادونه اندېښمن کړي دي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا غونډه د افغان حکومت لپاره پاړمن وخت کې ښه فرصت دی چې خپلې اندېښنې پکې شریک او د مرستو د جلب ژمنې خپلې کړي. د سوله ییز بدلون د بنسټ مشر فاروق اعظم وایي چین او روسیه د دې غونډې مشري کوي کوم چې کولی شي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ، سولې او امنیت سره مرسته وکړي.
شانګهای مجلس غړي چې هغه د افغانستان اکثر همسایګان دي، ګاونډیان دي، د افغانستان په سوله کې ډېر مهم دي. د جمهور رئیس هغه مشران ګوري او هغه حتیش د افغانستان په سوله او ثبات کې چې د منطقې په سوله او ثبات کې ډېر اثر لري هغه همکاري وکړي. فکر کوم چې دا شانګهای کانفرنس له هر نگاه مهم دی او رئیس جمهور په شکل کې
له دې سره د چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي د شانګهای غړي هیوادونه باید په دې غونډه کې د افغان لوري ضرورتونو ته کوم چې د نوي نوښتونو سره مخ دي لومړیتوب ورکړي او د جمهور رئیس غني غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا چې د شانګهای دا غونډه به د افغانستان لپاره څه پرېکړې ولري او ګټې به یې څومره وي هغه پوښتنې دي چې له غونډې وروسته به یې خپل افغان حکومت ځواب ووایي.
مدرسې اوسنی اصل
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام د نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونۍ خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خپرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالي د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
او اوس وخت شوه دی د خزو لپاره د ځانګړي خبرونه تاندې هلي د نن په تاندې هلي کې بواوري چې د میرمن کلتوري بهیر په نوم د افغانستان د خزو شاعرانو لیکوالانو د ټولنې درې غړي به د روانې میاشتې په سلې رښتما نیټه د شاعرۍ په نړیواله میله کې د ګډون لپاره لندن ته ځي. په دغه کې ساحره شریف هم شامل دی. وای په دغه کانفرنس کې بعد افغان میرمنو په کلتوري او ادبي ژوند خبرې کوي. د دې خبرونه جوړونکې فرخنده حسن ده.
اوریدونکو په تاندې اله خبرونه کې موزه فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن په تاندې اله خبرونه کې به واوري د افغانستان د خوځو د یوې کلتوري ټولنې غړي په روانه میاش کې د شاعرۍ په یو نړیواله میله کې د ګډون لپاره لندن ته ځي. د میرمن کلتوري بهیر په نوم د افغانستان د خوځو شاعرانو او لیکوالانو د ټولنې درې غړي به د جولای په 28مه نیټه د شاعرۍ په یو نړیواله میله کې د ګډون لپاره لندن ته ځي. په دغه کې یو ساحره شریف هم ده. ساحره شریف د نوړان د هم په خوست ولایت او نورو سیمو کې د خوځو د خیر ښېګړې او په خاصه توګه په کلتوري برخه کې کار کړی دی. ساحره شریف وایي په افغانستان کې نامنیو او جنگونو د خوځو ژوند تر ټولو زیات متاثر کړی دی.
د افغان میرمنو موضوع چې دا د پټول د تاریخ کې د افغانستان په تاریخ کې دا وا دا اوی به خو په دې وروستیو لسیزو کې دا د انتقالي حکومت نه راپدې خوا کله چې نړۍ افغانستان ته نظر افغانستان ته متوجه شول او افغانستان هم په داسې مرحله کې و چې سیاسي نظامونو بدلون ترلاسه شوی، لکه مجاهدین راغلل او بیا طالبان راغلل، پسې انتقالي حکومت راغلل. په دې کې سره دې نه چې ټولو ټولنې ته ټول ولس ته زیان ډېر ورسېدو، خو په ځانګړې توګه مېرمنو ته د هرې خوانه زیانونه ډېر زیات ورسېدل، او د نړیوالې ټولنې او پخپله د افغان ټولنې لخوا د ښځو مسلې ته زیاته توجه نه وګرځېده. نو دې توجه او د ستونزو ته پام، د ستونزو په ګوته کول او بیا د ستونزو لپاره د حل لاره او د حل لارې په ترڅ کې د مبارزې په ترڅ کې بېلابېل په بېلابېلو بڼو پایل وشو. نړیوالو ټولنو د مختلفو انجمنانو له لارې، د مختلفو لارونو، د بشري حقوقو له لارې، نه د مېرمنو د ښځو د حقوقو له لارې، نه په شکر د احترام لپاره بیا خپل مېرمنانو
دا چې دوی د میرمن کلتوري بهیر دغه ټولنه څنګه جوړه کړه او د دغه ټولنې لارې دوی د افغان ښځو او نجونو ادبي هلو ځلو لپاره څه کار کوي، په ځواب کې ساحرا شریف وایي:
شخصا زه کله چې د مهاجرت نه بیرته افغانستان ته راغلم او خپل ولایت ته لاړم، هغلته د دولت په چوکاټ کې دنده وخت چې هغه د ښځو چارو ریاست چې ماته په غاړه راوستره شو، البته د انتقالي حکومت نه را په دې خو بیا کله چې د ښځو چارو وزارت جوړ شو، بیا تاسو خبرې چې په هر ولایت کې یو ریاست جوړ شو. د دې په ټاکه د فرهنګي مسایل ما چون د دې پخوا ما سره کار لرله، د کله چې زه په افغانستان علوم اکاډمۍ کې یو ریسرچر په توګه کار کوو، هلته هم د ښځو په مسله کار کوو، ما خپل علمي ډیګري اخیستلو لپاره دا کار پیل کړو. د ښځو په برخه کې وه، د ښځو سیاسي حالات، اقتصادي حالات، ټولنیز حالات کې په چون د تاریخ د افغانستان کې آیندې آریانانه نیولې، د دې ښوونه او روزنه، کومه ښوونه او روزنه، څه ډول ښوونه او روزنه، د دې مبارزې، دا شاعران، لیکوالان، د دې تذکرې، دا ټول په علمي توګه د ریسرچ په خوازمه مسؤلیت په پاکستان د ټولنیز 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 دا را فرهنګي لړۍ ما بیا وساتل. هلته ما په خوست کې د دولتي وظیفې تر څنګ د خوست د ښځو فرهنګي ټولنې بنسټ ما کېښودو، البته غیر انفرادونه وه، د ښځو په خپل منځ کې لکو لیدل او دې ته نوم ورکول او د فرهنګي فعالیت له لارې نه ښځو ته عامه پوهاوی ورکول، دوی راپورته کول، دوی ته یوه ایډیا ورکول. بیا کله چې زه پارلمان ته راغلم، کابل ته راغلم، کابل کې بیا د مشاعرې او ادبي ناستې وو، دلته هم یو افغان سودي بهیر د ورونو او خویندې یو ځای کې وو، د دې سره په ناسته ما دا احساس وکړ چې خویندې هم باید یو داسې استودنت ته ځانګړې ځانګړې برخه ولري. خو بالاخره موږ خویندې سره ټیم شو او مېرمن کلتوري ټولنیز بهیر سره جوړ کړو. نو د دې نه د جوړېدو نه هدف دا و چې کتاب دا فرهنګي ټولنیز بهیر دی، او په فرهنګي برخه کې د فرهنګ له لارې نه موږ د ښځو ستونزې، د ښځو ټولنیزې ستونزې چې هغه کې ښځې لاس او ګرېوان دي، د شعر په ژبه، د قلم له لارې نه، د نثر له لارې نه، د دې لارې نه موږ ټول غږ پورته کړو. د دې خونه خپل رسالت ارته کړو، د بل خونه خپل فرهنګ بډای، او د بل خونه هغه خپل اصلي هدف مو چې د ښځو ستونزې وګټه کول، او بیا د دې په اړه وړاندې پورته کول لومړی قدم کې افغان حکومت ته دغه غږ رسول، بیا نړیوال ته دغه غږ رسول. البته موږ کوم انجو نه، کوم فن، تاسو د کوم فن نه، فقط د خپل د شعر او د نثر او لیکنې له لارې نه موږ د ښځو غږ، د ښځو ستونزو پورته کړي، د نورو غوږو ته رسول. د اووم کال دی چې موږ باندې وخت یو خوشبختانه نړیوال فیسټیوالو کې هم زموږ نړیوالې برخه اخلي، او د افغان مېرمنو غږ به د دې لارې هم نړیوالې طرف ته رسوي.
سایرا شریف وای په افغانستان کې د لسیزو جنگونو که څه هم د ښځو په ژوند منفي اغیز کړی، خو ښځو بیا خپلې دغه مسلې که کورنۍ دي او که ټولنیزې د شعر په ژبه کې بیان کړي، او اکثره یې په یوه ټپه کې د خپل ټول ژوند حال ویلی دی.
چون په بهر کې زموږ سره داسې رشته چې دوی خپله عیني ستونزو سره مخ دي، زموږ بهروالې په خپله بهروالې هم د دې ټولنې غړي دي، دلته خپله دوی هم د ستونزو سره مخ دي، او شاوخوا کې نورې مېرمنې چې ژوند کوي هغه ناخوالې که کلتوري ناخوالې دي. مثلا پښتنو سیمو کې مکتب ته اجازه نه ورکول، کار ته کارونو ته اجازه نه ورکول، یعنی نور حقوق چې په شرعي لحاظ او په افغانستان کې د اساسي قانون یا د نورو مدني قوانینو کې پرت کې هغه حقوق چې ښځو ته ورکول شوي دي هغې هغه ښځو ته نه ورکول. د دې تر څنګه نور مشکلات هم شته په افغانستان کې، ځکه په هر سیاسي نظام چې راغلی هغې ځان ته ځانګړی پالیسي درلوده، ځانګړی سیاست یې درلود چې په هغې کې غټه ضربه مېرمنو ته رسېدله. په مثال په ډول طالبان کله چې راغلل، تاسو ټوله نړۍ په دې باندې خبر دي چې ښځې مطلق په کورو کې راغلې، دوی نه هر ډول حقوق واخیستل شول. نو دلته شعر و شاعري نه ده بند شوي، دوی د شعر په ژبه همدا ناخوالې راخیستې دي، همدا سیاسي ناخوالې راخیستې دي، د شعر په ژبه، د لنډۍ په ژبه، د نثر په ژبه، د موضوع پر ادبي بخشو په ژبه، دوی دا اوسې لیکلې راتلونکي نسل ته پرېښي. همداسې په کلتوري لحاظ ستونزې کې ښځې افغان مېرمنې ورسره مخ دي. مثال د دوی د خوښې پرته د نجونو ودول په کانفرنس ودول، مثلا کانفرنس کې لوړ سړي ته دغې ودول، یا وړوکي ماشوم ته دغې ودول، په بادو کې ورتهول، په پیسو خرڅول، دا ټول هغه کلتوري ستونزې دي چې دوی دا څوک چې قلم په لاس وي چپ نه دي ناست، او خپل غږ یې په دې برخه کې پورته کړی. البته غږ یې د شعر په ژبه دی. هغه ټولې دغه ډېرې لوړې ستونزې یې د شعر په څو بیتونو کې راټولې کړې، او په ډېره لوړه محتوا سره. همداسې نورې اقتصادي ستونزې لنډۍ، مثلا څه ویونکي معلوم نه دي، مګر یوه بې سواده مېرمن هم د کور کې ناسته دې اقتصادي ستونزو له وجې، مثلا هغه اقتصادي ستونزې چې دې د ژوند شدي کې دلته مجبور کړی چې کور او کلی پرېږدي، مثلا بل هېواد ته متاثر شي، لاړ شي دې اقتصادي ستونزو دغه کول لپاره. مثلا هغه مېرمن هغې ته په انتظار ناستې ده په کلونو کلونو، مګر د خولې نه یې ولن د فلم ویلي دي. هغه د هغې لنډۍ محتوا په دوه فرضه ده، درې فرضه ده، مګر په هغې کې دومره د ښځې درد نغښتی دی چې دوی د ژوند د شریک په نه شتون کې، مثلا دوی د کومو ستونزو سره مخ ده، د فامیل د منفي برخورد سره، د ټولنې د منفي برخورد سره، د اولاد د روزنې په برخه کې چې دوی یوازې پاتې ده، یا هغه مشکلات سره چې دوی مخامخ ده، پوتېهي لحاظ، کوروني لحاظ، عاطفي لحاظ، دا ټول لنډه مسایلو باندې که قلم په لاس سره کښېني او صفو صفو مقالې لیکل کېږي، کتابونه لیکل کېږي، مګر هغه د سواده مېرمن بیا پورته شوې ده یوه لنډۍ کښې، دا ټول غږ کښې دي په څو بیتونو په طرف کښې، هغه خپل درد نورو مېرمنو ته، نورو خلکو ته، او نورو ټولنې ته ښکاره کړی. نو دا هغه مسایل دي چې ولیکل شي هم او که ونه لیکل شي هم، دغسې سینه په سینه به دي، یو دغسې نه بل نه پاتې کېږي، لکه څنګه چې مونږ په خورا مونږ سره پاتې دي، نو دا غم زمونږ راس نورو کسانو ته پاتې کېږي. او په دې کښې به د بهیر ونډه، د بهیروالو ونډه زیاته وي چې ورک نه شي، وساتل شي.
دا چې د مېرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړي به په دغه کانفرنس کې د افغان نجونو او ښځو ادبي هلې ځلې څنګ نړۍ ته وړاندې کوي، په ځواب کې ساحرا شریف وایي:
بلکل، موږ منفي، متاسفانه منفي ټکي په خپل کلچر او فرهنګ کښې لرو، مثبت ټکي هم لرو. موږ ملي احساسات لرو چې هغه ملي احساسات په ښځه او په نر کښې شته دي، چې د شعر په ژبه یې ټول په تل د تاریخ کښې ټول نړۍ ته ښکلې ده. هغه ملي احساسات چې په د افغانستان په ښځه او نر کښې په ځانګړي توګه ښځې، چې ښځو مسله د ښځو د ښځو په توګه د ښځو احساساتو نه زه غږېږم، د شپاړسمه پېړۍ نه تر دېګمه پورې افغان مېرمنو د وطن دوستۍ، هیواد دوستی د بشر دوستی په دې برخه کې ډېر حماسي شروعونه لري، ډېر په حماسه کې برخه اخیستې ده. ډېر ظالم او دیکتاتور نظامونه هم قبل ژبه راپورته شوي د نړیوالو استعمارګرو په وړاندې خپل ډګر تور ساتلی. خپله همدې هېواد ته چې موږ ځو، د دوی تاریخ د افغانانو سره د دوی درې جګړو کې د ښځو ونډه په ادبیاتو کې، د ادبیاتو په ژبه، د دوی مبارزه، همداسې موږ ډېر نور مسایل لرو چې په پښتني کلچر او فرهنګ کې د ښځو برخه په هغې کې ډېره قوي ده. یعنې ښځو ته په درنښت کتل شوي دي. چې دا که چېرې د افغانستان تاریخ ته تاسو نظر واچوئ، د ملالۍ تاریخ ته تاسو وګورئ، د ژنو ډېر پخوا تاریخ ته تاسو وګورئ، چې ښځو ته د ښځو حماسې ته، د ښځو برخې اخیستنې ته، هم په اسلام په ډګر کې، هم د پښتنو په معاصر او منځنی تاریخ کې د ښځو ونډه ډېره روښانه ده، ډېره په ډاګه ده، او مثالونه یې لرو. طبیعي خبره ده چې موږ چلته لاړ شو، په دې باندې به موږ وغږېږو چې افغانستان میرمنې پرادې ځینې ستونزې لري، کلتوري، اقتصادي او سیاسي ستونزې به ولري. مګر دوی دا شهامت لرلی دی چې دوی په ډاګه، حتی په دا یوویشتمه پېړۍ کې هغه شعرونه چې د افغان میرمن نه پاتې دي، د نړیوالې ټولنې د داخلي نه په افغانستان کې چې په راس کې امریکا ده، هغه ظلمونه چې په میرمنو باندې شوي دي، دوی په ماشومان باندې شوي دي، هغې په مقابل کې هم دوی چوپ نه دي ناستې. دوی داسې همدا ځوانې لیکوالې، ځوان شاعرانې په دې ویشتمه پېړۍ کې دوی داسې شعرونه ویلي دي چې د افغانستان برخو تاریخ جوړ کړی دی. نړیوالو ټولنې یوې خوانه د افغان میرمنو په نوم دوی سره مرسته کړې ده، بلې خوانه یې نظامي برخه کې په امنیتي برخه کې، چې دوی باندې ظلمونه هم شوي، چې د هغې ظلم په مقابل کې پښتنه میرمنه چوپ نه ده ناسته، راز یې پورته کړی، شعر یې ویلی. همداسې د طالبانو په نظام کې کله چې د دوی په مقابل کې دوی باندې د دوی حقونه پسې لاندې شوي، نو دا طبیعي خبره ده چې موږ هم هلته د ښځو په وړاندې مثبت ټکي هم لرو، منفي ټکي هم لرو، هم په سیاسي لحاظ، هم په ټولنیز لحاظ. نو او ښه خبره دا وي چې هم بنسټونه یادونه وشي، هم منفي ټکونه، او د پښتنو میرمنو ځواک باید دغه شي چې دوی هېڅکله د هېڅ نوع سیاسي نظام نه ویږه نه ده کړي، او خپل غږ
دا وه د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.